نور اسلم څرګندونه هم په دې راپور کې اوریدل شي.
د ګربز د شیرشی په غریزې سیمه کې د رحمن الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلم او د هغه ناوې د استوګن لپاره نوې کور جوړ او وسپارل شو چې سمودمخ کې ډیورن کرخته سیرمه د ډرون په بریټ کې د کورنۍ شته لاس غړي وژل شوی او کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی وو. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی د دې غمزپلي کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخ وویل
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګري ځای نه بلکې د دې زوریدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورکړي.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23 شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې وو، خو د دې لپاره چې یوازې نوي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
موږ د غری خلک خورون غریبون خلک هم زه په دوبۍ کې وو خو سعید دم را غنه رو ګټله تنخه چې هم صرف په منی تر لاجله هغه پنیاش ولا شو بیا چې ته یوه داسه بودی د منځه درنی چې شتدینا زار مولینا ټیپک دا د هر شی د منځه درنی دا یو غټه خبره ده. شو دا میزیس کلا نو شو په زرته موکا جوړولای لکه دا هیڅ کی مرغ ولی دی په دا زر موکاو میز نشو دا بودی کړلای.
قومی مخور وای لزیانمنو او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوی د بیړنې یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غوړي چې د هغوی لاسنیوي وکړي. یو تن قومی مخور حاجی حافظ الله جان ویل
کپه وسخ سړکه یو سړای تو ته دیرشي وا ډیره خیرنه کمباله په تو چوي نو تو ته د سړنه خامخا سي خاطر سي نو خامخا یا کمبال اقصانو مانه بیا دا خو ډیر کومک تای میش خود سکاوه یا دا کورانه خام خود سکاوه چه دا تو تمام انتکا دا دا من غاقو منو نمونه که و خدای دا وکو چه نو را دا سه خلق سره دا سه مزلومون سره وشه دا دیر کومک و جون تای گردوی جون نواتل اما جون تای گرد که دیر میش نخشو دی.
یاد دیوی د ډیورن کرخي په وګدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتون دي مخ کې هم څو سواره پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامې سشوي چې پړای د پاکستان پر پاوز اچول شوې ده. په دې ورستوي کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکرات وسوالې جګړې وشوي او په ورستي ځل بیا د تورخم سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټول ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلوم مودې وتړل شوې.
لا خبرونو ور اخوا په 2025 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه وو؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په 2025 کال کې 4.3% وده وکړه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.8% اټکل کړی و. د اقتصادي ودې موضوع مې د ایکوهی ودونه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع او خونو لبخوانی مشر آزرخ شافیزی سره شریکه کړی ده.
دا خبره ده چې پس له سو کال چې د وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوی حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه لاندې و، بیا په دریم کال کې د 2.5% پرمختګ وشودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 2.25% شوی دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي، یعنی اشبه شوی اقتصاد موږ نه لرو. په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. او دغه سی هیوادونه مثلا په هندوستان کې تاسو داسې ژبه ولیدله چې تقریبا دېرش کاله کېږي چې دوی تر 8-9-12% دوی اقتصادي وده لري، او چین هم همدغسې یعنی ډېر ګړندی پرمختګ درلودل. افغانستان تر هغو څخه ډېر آزاد فضا د اقتصادي ودې لپاره لري. په دې خاطر موږ باید د 40-50% په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتې والی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده، علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلي چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې د خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوی دی. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. نو دا سره له دې چې په افغانستان شرایط سم نه دي، هیڅ هیواد یې په رسمي نه پېژندل شوی، نه دي پېژندلي لکه یوازې روسیې لخوا اوسنی حکومت یې افغانستان په رسمي پېژندل شوی دي، او خارجي مرستې د یو اقتصادي ودې لپاره شتون نه لري، پانګونې هم په لویه کچه شتون نه لري. بیا هم دا خلک زلخه کوي او راځي او پانګونه کوي، او دا وده متناسب دی هماغه اخلاص او پانګونې چې خصوصي سکتور د افغانستان هلته کړي. حکومت هم دوی ته زمینه مساعده کړي دي او دوی وایي چې زموږ سیاست هم اقتصاد محور دی. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړي دي په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی او په دغه کله د سوداګر لپاره زمینه برابري دي او اوس حمایت کوي. دا د دې سبب ګرځېدلی دي چې سره له دې چې اوس موږ یو ریاضتي اقتصاد لرو، خارجي مرستې نشته، یا دا څلورم کال تیر شو، دا پنځم کال دی چې هېڅ د جدي مرستې نشته دي. یوازې په نورو مسایلو کې بشري او نورو مسایلو کې وي، اما په اقتصادي ودې د بحثي د ودې لپاره مرسته نه ده شوې. سره له دې بیا هم څلور سلنه یا څلور اشاره دوه درې سلنه وده ده، ښه دي اما کافي نه دي.
حافظ صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنې په آخري میاشت کې چې اوس په تقرالو یعنې د جدي په میاشت کې د قوس په میاشت کې څلور سلنه انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقي پرتله زیات نه دي. او یلته دا غوړي چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هیڅ شی قلت نه لري، یعنی ذخایر د خصوصي سکتور د دوکاندار څخه نیولې تر عمده فروشه پورې دا ټول ډک دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساسات پر بنسټ خلک دا ویر ولري او شاید زیر مکه په خپل کورونه کې ټول دا دي چې امنیت سره لږ خلاص دي، ان شاء الله قیمتي نه کیږي، نو د ضرورت په انوال شاید نه شي. یو دلیل دی دا چې قیمتونه لوړیږي او یو دا ویره ده چې خلک د نامي لامل یا عدم اطمینان له مخې زی د ضرورت څخه زیات شاید نه شي، او دا ذخایر له بینه ځي او کله چې مال کم شي بیا قیمتونه په خپل یعنی د تقاضا له مخې لوړیږي. په دې خاطر یو دلیل دغه دی چې دا یو جنګ او جګړه نشته، یا دیر لږ دی او لارې هم دي د خلک زی او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې د قیمتونو باندې هم ډېر اغېزه کوي او قیمت د تمام شو د کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه او یو چاته درول کېدي د ټرکونه پیسې کول کېدلې. بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې د قیمت تمام شو د جنس ډېر لوړ کېدل. اوس مهال دا شاید نسل
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک وګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
او دا خو داسې نه چې ما مخکې عرض وکړم چې باید زموږ وده شل سلنه یا 15 سلنه یې، په دې خاطر چې 2.3 to 3.9% زموږ د دیسو وده ده، د نفوسو وده ده. هر کال 2.3 to 2.9% د نفوس زیاتېږي. او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د 3% تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې د اقل 10% اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوارم چې کچېرې بیا جنجال پیش نسی او د امنیت په خپل ځای پاتې شي، دا امکان لري چې د 10% هم د خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه.
حافظي صاحب، د ملګرو ملتونو د ځینو راپورونو له مخې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان اړولې. څنګه دا خبره تر کومه ځایه پورې دقیقه ده؟
سوغتا ستاسو وکم چې دا څه نه دي چې دا ټول شیان ګلوبل زادي او هر شی په خپل ځای دي. مشکلات او ستونزې ډېرې دي. د مثال په توګه کچېرې نیمای د نفوس د هیواد تعلیمات عالی څخه به برخه وسی، دا خو ډېر مشکلات راځي. او په عین زمان کې دا ښځینه خو د اقتصادي فعالیتونو څخه دوی معنی نه دي، اما د مدیر په حیث یا رهبر په حیث په اقتصادي ډګر کې شتون لري. اوس هم د بنوالي همدا ښځې کې په اطرافو کې دا کرنیز حاصلات چې راټولېږي بیا هم دوی مرسته کوي خپل خاوند سره او خپل زوی سره او مور سره. دا خو جریان لري، ولې هغه هیواد چې نیمایي نفوس یې بشپل وده نشي کولای.
نړیوال بانک د روان 2018 کال په ترڅ کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې پیشګوئی کړې ده چې ممکن 3.8 وي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یو څه امیدواري ښکاره کړې چې ممکن اقتصاد وده بهتره شي. اوس څه اټکل کوي چې په د 2018 کال په پیل کې به دا وده څرنګه وي؟
اول خو باید ارزو کوم چې دا هر بنده چې دی یو دریشه ده د نړۍ په لور. دا زموږ بنادر چې پاکستان سره خلاصیږي دا ټول بندې دي. دا زموږ نه یوازې د وارداتو لپاره خند راځيږي، په عین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنې کوي. نو هله من یو چې دا لاره زر تر زره د بیمالي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. او دا نه یوازې زموږ په ضرر دي، بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا هغه همګرایي اقتصادي تکنیکي، نو کدا لاره خلاص وي او دا لګښتونه دي اقتصادي فعالیتونه لشتي، زه یقین لرم چې دا وده تر 15% هم زیات وي.
حافظي صاحب ډیره مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د وادې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي د جنید شریف ادبی جایزه ل 2022 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نور غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي په نارینه وو کې لومړی جایزه سک کال فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقل اسد وګټله نوري جایزه بیا مجده باران اجل احمد زی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سرا سایست ورکړل شو د ازادۍ میلما په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژنې
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو ما او دلته مخفنای کله شې دای هغه د خوست تنوی ولسوالۍ اړوند نریزی کله ورته وای او لکه مرغه نریزی کله کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دای نو دا امتیاز موږ تم حاصل د کاروان سه په کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسې ما خوځي خوشلایت پانتون کې ما ادبیات ولوستي دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لسو کې استاد پاتې شوی ما او نږدې شپږ د شکل عمر لرم
قربان صاحب بلتیامو له شعر سره لڅه وخت نه وام د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي ستاسو په مسله کې هم دا کیسه وا او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی
دا زه تکل صاحب ز فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړی د په طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینا خو دا بیا ورسته مثلا د صلاحیت را څرګندېږي زه چې لا ډیر وړو کوم هغه وخت تقریبا چې لاس کلن وومه نکلم نه شول کولای ز پاکستان کې هغه وخت زما کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ را د سندرغاړو شیرونه او سندره اوریدي هڅه به میکول چې همدا څه یو شی جوړ کما وسم هغه وخت ما د املام نشولې کلای وستل من سم نشول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څه کلمې کولای شول وسم را پیادی کی جماعت د سندرغاړو د سندرو غونټه به یو شی لیکل یا ورسته چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته راغلو نو دلته یو خوانځي ته راغلم او څو لویو مو مچ خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې وایي او څه د هغه شعر سره مې علاقه وا نو ورسته بیا په دې لیکلو مو توانې د ماشې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ بخې زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبی غونډې به مکولې مشاعرې به کره کتنې به زه فکر کوم د شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزي عمل نه غشیر لیکلو ته وه سوالم
په یاد مودي چې لمرني شیرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي
زه فکر کوم دغه بوله کلن دي ارلس کلن ورو ما چې هغه لمرني شیرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شیرونو او البته چې موږ ستاسو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زموږ اړیکه نه وزما عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا ستې هغه شعر خو نه شتای وته ویلې خو ماګه د سندرغاړو روپۍ په مشاورې دي چربای ته په مشاورې دي او ځینې سپې په مخفل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دغه یار لسکلن بوله سکلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل
اغه شیرونه مساتلی دي کوم لری غرزولي
نا غو مه ندي ساتلی اوس بغدا و تکل سي چاغه وخما دغه لیکلم سم نو وزدا اغه د ول چوس يم لالیکم نو مې زاو بل پدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب بیا بیا به خلک اوري نو بس هم داسې یو شوق او یو ذوق هغه به مخفل پالو مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولي مو دوی سره به می دغه شیرونه زمزمه کول یو نیمه را پیا ته دا خو لیکلې بلکډیر منظم نه دی راسته
راتوي وای امغه مو چې په یاد دی ک غواړی راتوي وایست
زه په کوم عدالت چې لمړنۍ شعر د دلته رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دا وخت یو شعر را پیا دی اوسم کله کله ملګری یادای داسې یو شعر و چې نه پوهېږم چې څڼو خلک دي د زور خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلې زموږ د ماحول خلک دي نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري
ډېر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ولما شومتوب وي هغه یو شاعر دی او ک یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پویږي په تصویر پویږي او آهنگین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پورا
نه زه داسې خپل زه فکر کوم دا کله بار انسان چې دی دا تر یو څه اندازه دغه شاعرانه طبع لري هغه شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا عواطف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر په باطن کې وي دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکاتونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کېږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه توکي چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلی کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډې نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پې غالبي چې دې ته یې مجبورۍ چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پاره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوی یاست بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست
مسترګو تکل ته بس دا نور خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به د شعر ووایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته پرې لکه تاسو مو خوښ شي دا غزل یو څه وګدای که کېدای یو بایټه دی نو دا ټول به ووایم که تاسو اجازه وي
مهرباني وکړئ
خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو به خودی راغله ورستی تاس کی د جام شو او لطف بسوی د بنیاز خپل نور ادا هم بو یا غنیمت چه بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مکتبور ورس پر بل پکې خام شو تا د ناس خواګه مراغل تصور تا د خوبو غوند خواره په درو بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصہ یې کړی دا دنیا اس باد د کومې به حصہ یې کړی څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بدقالی ته په سلام شو چا د نوم واخیست محفل کې د قامت چا د نوم واخیست محفل کې د قامت به اختیار ل ناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستی کړو څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو
ډیر زیاته مننه قربان صاحب په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړیو تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله، د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکاسب دغه د جنایت بنسټ پاړه خو ډیر پوهیدم مخکم، ځکه دغه د څو کال دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې، نو دا چې سکل مام شعرونه ورولېګل تبیره چې اوته معلومات سړی نورم کېږي، او زه او خدای شته سره مې ډېر دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدمه چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی، د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یوه تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
دومره زه پوهېدم، خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې، دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي، ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډانې وي دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي. زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. ډېر په یو ترانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی، او بیا په داسې وجه ده چې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه وي نشته، خو چې مثلا په نړیواله کچه هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي، خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران لدې هم خپل ځانونه واړي. لکه ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې زه په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم، او دا راته معلومه وه چې حتماً دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډار چې دی ماته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو، ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دا مو چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایا دا شعر هم پکې وو، او دوه نور غزل هم وو، نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي، او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه زه فکر کوم دغه د پښتو د شاعرۍ سره دغه د غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نه رانیولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعرا او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکمه یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي، او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چار څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډیر ملکلي کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه هم پکې شته، یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډیر دي. او تاسو مثلا فلوریزم پکې شته، یو څه دا خو اکثریت چې دی هغه غزل دي. تکل په
ډیر زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده؟ او تاسو کره کتن لیکي د یو استاد، د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکنسب زو تقریبا یو د 13-15 کال به کم زیات کیږي. موږ دلته ملګری په ادبي بندارونو کې، مشاعرو کې ډیر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و، یو خو کره کتنه هغه ډول چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډیر کوله. ملګرو مختلف بهیرونه و، دلته د خوست ادبي بهیر و، کابل کې وخته وخت چې دلم کابل کې دینو بهیرونه کې کېناستم. نو کره کتنه کې مې ډیره زیاته برخه اخیسته او ډیره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لکم ډیره ده، د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه ده، هغه شعر دې چې دلو سره یا په شعر دې کوئی دوه سره سره ډیره یو دینه ډیر خواند ما خلما. نو ځینې لیکنه مې کړی دي، هغه ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنه کړی دي، او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړی دي په مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډیره علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنه هغه په سایټونو کې مخبري دي، په مجلو کې مخبري شوي دي. او فکر کوم چې د کره کتنې برخه پښتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډي ژبو کې چې دی، په ګاونډي مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لوی شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې، شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامع کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم، کار ورته ووایم، هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې داسې فکر کوم دا په پښتو کې هغه څه نه ده شوي. دا اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم، د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې. دا اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولن په هانه ډېرې کمې خبرې کړي. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې، یعنی پښتو ژبې د کره کتنې برخه، دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي. زکه وسم ډیر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې تر امزاب بابا تر پسرلی صاحب پورې، ام تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې، دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتون کو شنلی وای، په دوی باندې کره کتنې کړي وای، لیکلي پکړي وای، دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی. خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د خپل جنګونو خبرې کوو، یا د په ډېرو محدودو اړخونو د خپل شعر خبرې کوو. په دې موده کې کومه خبره کړې ده؟
تاسو په خپل قربان صاحب، تاسو په خپل څلی کلی دی کره کتنې مو لیکلی دی په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
تل په ځخ خو لکه دې برخه سره مې علاقه ډېره ده، په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېر لیکنې کړې دي، او اوس هم لګیا یم. او خو بس یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی به ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل کتنو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما مخکې یادونه وکړه، زه یې لیکم د ملګرو کتابونو باندې، ځینې سپارې کړي دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وکړه، هغه زما ځان وي که نور ملګرو ته وي که زموږ د مشرانو لیکلام ته وي، چې کره کتنې یاست یو څه پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې د نورو شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي، مثلا ته د حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډیره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو پسترګو نو زبا تکل سي تاسو واکې دي ملګرو سره یو بعد نظر دیگا بزا اوریدن کو سر شریک میل را خواهی شی څوک انځورګر بشي پیدا او کنا چې زما د ټول محرومیو کیفیت رسم کړي چې می دما ته هیلو حال وایي چې وی خبر زما لدرست مایوسی څخه څوک انځورګر بشي پیدا او کنا چې ماته شوی وعده یو په یو دریا دی کړي چې کیسه وکړي ستا د ټول بهانو لسره چې حال د هر مخه د قیامت وایي څوک انځورګر بشي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي کم چې زموږ د نیمو شپو د پیدارۍ ویلت ته څوک انځورګر بشي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حصیو نه پرده پورته کړي چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي لږ غوندې حال د روان ژوند د بدرنګۍ ووایي څوک انځورګر به شي پیدا وکنا نو تکل صاحب دا نظم وو آزاد غونډه نظم
ډیره زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نمونه یاد کړل د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ د درویش نوم مو یاد کړ زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لک تر لګه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د غو شعرونه مو اول لوستي وي یا لغو سره زیاته مینه ولرې تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولې یا زیات اثر در باندې کوي
بالکل دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب د کاروان صاحب د درویش دورانی صاحب د یاد د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو بوس کې د ممتاز ورځای سعود صاحب د دې ټول شعرونه تقریبا ما لوستي دي د دوی اثار مې لوستي دي نه یوازې د شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی وایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې کوم شاعر اغیز ډېر دی خو دا هم سړی نشي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ولولو خو زه خپل ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش دورانی دا نور استادان شتم ولم خو د پسرلی صاحب سره مې بیا د شي له هغه ډېره جوړه دا هغه بیا د علما او زه خپل دا هڅه مې دا وی که وکړای شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کی یو خبره وړاندې کی داسې یو خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي دا زه خپل دې سره جوړ یم چې که وکړای شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړای شم که خبره ادیم په یو ډېر ښه انداز وکړای شم نو هم دې لپاره ډېر وخت په سرلی صاحب ولما او په استرا ډېر پښتو ګور پټایې لیم
ډېر ښه شیرونه مو چاپ کړی دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شیرونه نه خبروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خبروي او کومتروسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خبروم دا تیر څلور کال کومه شاعري ما کړې دا چې موږ یې ممکن یو ټولګه شاعري ووسی نو یو څلو پنځوسی یو څلو شل ووسی یو څلو زونه ووسی دا ما نه دي خبره کړې دا د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شیرونه شریکو ما واخ نه واخ ملګري خبره یو دې ته څنګه دینو مجلو سایتونو کې د نقل څخه خبره کړې دي او د کتاب په شکل مې نه دي خبره کړې او په پلی سټور کې نو تاسو هم نو ورته لرم او زه خپل تاسو یو ډول فکر یم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي بیا د خپل شعر وایي او په دې باورې ما چې شعر وخت باندې پخېږي فکېږي نو د دې شعر خبرولو سره د ټولنیم سره یې تخور کی
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شيري جایزه د لومړی جایزه غټون کوي خبرې مو په زړه پورې وي د دې مرکه په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ د شکل تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای پمنی وکړو
تکل ته دا یو خو ما د ترون ملګرو سره دلته د کتاب په اړه خبره وکړه چې ژوند کې د لکه په دې لحاظ ډیره ایله ورته پکار پیدا ډیره توقع ترې پکار نه ده چې ډیر فوق العاده دی موسیقي. زه فکر کوم په دې نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتوب د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست یئ چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي وایي تېروتلې یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي، نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه نه یم، خو بیا بدبینه په دې نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاس شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شم بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې اکلن دغه د ژوند د عدالتۍ د ژوند د بېمانتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي، او انسان ته پکار هم دا ده چې دغه سپورتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د آزادۍ میلمه
خوش زنگونه که خوش زنگونه لگے خوش زندوں کے